غزنی تراول دا یو نمبر شیدین ورکول ته له وخت کمزورې وو هغه شیدین ورکول ورکول چې دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه انده پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پاکل څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
دوی تغذیې یا خوارځواکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چېرته یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغی په شدت بدلیږي، دریم د ناروغی موده زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغی مور وای یو حالت ته سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکی، او بل حالت ته مزمنه خوارځواکی چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت ته
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنیو بې پروايي او لږ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کله ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اړه مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي. اغه ماشومان چې په هاده خوارځواکۍ اخته دي 9.15 سلو کې په هاده خوارځواکۍ اخته دي. چې مونږه د هاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هاده خوارځواکۍ اخته دي، چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی ده. هغه ټولو میندو ته د زر رزو اهمیت پاره تشریح ورکوي، میندو ته دا مشوره ورکوي چې یو مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشومی د خوارځواکۍ څخه وساتلی شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کړن دي په لومړي ساعت کې خپل ماشومانو ته ورکوي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اړه مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړې. پوښتنه وکړئ.
سوی تغذی دو شکل لرو، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خود ضرورت مکمل ناخسی، او هغه کله چې قدی لند پاتېږي زکاوتی لند پاتېږي، او کله چې تاسو وګوري هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذی دی، ځکه چې جامه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایو سوی تغذی هات.
اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذی لامل څه کې دلی سی؟ ولی یو ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي،
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د متممه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی، او دا تجدید کیی اغه حالات. بل هم آدم د آگاهی ته کورنه ده، والدین پدې نه پویږي چې ماشومان کوم خوراک اغوی ته په کوم سن کې ورکی.
بله،
په خپل مور په سوی تغذی مواجه ده.
څنګه یو څوک پدې پوسی چې دغه ماشوم سوی تغذی ده علی مرته وایي؟
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې داده. بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشوم ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي، بل دا چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذیې باندې اخته یې قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی یې غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقم وي. آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا
کیږي، داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په د خوارځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی ده، پارا کافی نده. کله چې موږ ازل سهام مراد وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکو، او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطره هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات تا غذا ورکی، شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری، خو اگه در شپک میاشت و روز اگه غذا چی باورکی، اگه باید تازه تیار شی، اگه گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه حرارت تره شی بیا اگه تورکی. تنوع در غذا مهمه ده. مونگ گورو چی میاندی اگه شروع جوری او صاف او به ماشوم تورکی، او در ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اگه سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گیبه مواد غذایی پقیه که نشته. میشه مونگ میاندی تا دا مشوره ورکو چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سر یا غذا جور کی بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان دیده که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا غیطه در کی
دیره منه نه خیروسی. درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ د کور کلی خبرونه کې مو دا موضوع راخسته ده چې ولې ځینې خلک خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي، خپل ژوند له نورو سره پرتله کول کوم مشکلات راولاړولی شي، او په کوم حالاتو کې پرتله کول ښه تمامېږي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو تر څنګ د ارواپوه نظر راپور او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. زه رویا مادومی یم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې د خپرونې جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، تجربو ثابته کړې ده چې پرتله کول په ځینو حالاتو کې چې په مثبت ډول وي ښه کار دی، او کولای شو یو شخص تر بل شخص ښه وګڼو او یو بل سره یې پرتله کړو. خو که چیرې پرتله کول خپل رنګ بدل کړي او د حد څخه ډیر شي، نو نه یوازې چې ښه کار نه دی، بلکې د ډیرو ناخوالو لامل هم ګرځي. په ځینو وختونو کې پرتله کول خپل رنګ بدلوي او د حسادت او کینې رنګ اخلي. یعنې که موږ د کور یو غړی د بل شخص په پرتله ډیر وستایو او یا بد یې ووایو، نو دا د حسادت کینه حتی د دښمنۍ لامل ګرځېدای شي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی نصار احمد په خپل گاوان کې د یوې کورنۍ کیسه کوي چې خپل د ژوند سطحې له نورو سره پرتله کوله او له وجې یې ډېر ناخوالو سره مخ شول.
زمونږ په گاوان کې یو مېرمن ده او یو خاوند ده. څه خاص د اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو کوم خواهشات چې ښځې لرل، مثلا چې ما ته جامې وکړه یا ورور ته د ګوره کور ته دا ښه شی راوړي، ته نه راوړي، یا مثلا هغې تفریح ته ځي، جی چکر ته جی ته مانه بی یا زما خور وګوره په کمالات کې ده او زه په کمالات کې یم هغه ته خاوندر شی روړي ته ماته نه روړي دې په مینځ کې و جنگ و غال مغال و سړی وس نه کېدل اخر ښځې ورته ویلې ته ما طلاق کنه ما نشي ساتلې زه تانه طلاق اخلم ښځه تلې ده پلار کړه ناسته ده خو بس هلک دا ونه غوښتل چې طلاق ورکړي.